تازه اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان یو سات کې د افغانستان په اړه بیل بیل ریپورتونه لرو او بوري چې په ملګرو ملتونو کې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړی استازي د افغانستان په راتلونکو څرګندونو کې دي. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دراوستلو ژمنې تازه کړې. په څلورو جنوبي ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شو او په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په هوایي حملو کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په دغه هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې لستون سره مخامخ دي. نیکولایس هایسم چې د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله ول چې تیر اونۍ یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دی وایي لا هم د طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. نوموړي هغو پنځو ستونزو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت په 2014 میلادي کال کې ورسره مخامخ دی. په دې ستونزو کې اقتصادي رکود، په حکومت کې دننه سیاسي اختلافات، د دولت مخالفینو د بریدونو ډیروالی، د بهرنیو مرستو جلبول او په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت دی. هایسم زیاته کړه هر هغه لار چې افغانستان یې سولې ته د رسیدو لپاره پر مخ وړي، ملګري ملتونه به په هغه کې د ښځو د رول ملاتړ وکړي تر څو دا ضمانت ترلاسه شي چې د ښځو غږ تر ټولو رسیږي او حقونه یې خوندي کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرار ایس عبدالله عبدالله دواړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دراوستلو ژمنې تازه کړې. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه، بلکې د حکومت مشرتابه، د ملي شورا د دواړو جرګو د استازو، د هیواد سیاسي او ملي شخصیتونو او هم په انتخاباتي اصلاحاتو کې د ځانګړي کمیسیون د وړاندیز پر اساس په یوه ګډ تفاهم کې ترسره کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د همدې اصلاحاتو په هدف د غوراوي کمیټې کار ډیر ژر پیل سي او افغان حکومت په دغه کمیټې د فعالیتونو او اجراتو بشپړ ملاتړ کوي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د ناټو عمومي منشي د سې شنبې په ورځ کابل ته د رسمي سفر پر مهال افغانستان سره د ناټو او نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام په افغان حکومت کې د اصلاحاتو په راوستلو مشروط وبلل. یانس سټولټنبرګ له ولسمشر غنی سره په یو خبري کانفرنس کې ویلیو چې اصلاحات نه یوازې د ناټو بلکې په خپل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. نو موري ویلي که هر څومره په افغانستان کې له فساد سره مبارزه جدي او ګړندۍ وي، هغومره د ناټو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې د سیاسي ملاتړ لپاره ورته ډیره زمینه برابرېږي. د افغانستان په څلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزان واکسین کمپاین پیل شو. دا کمپاین د سیشن په فورس په لوګار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې به دوام وکړي. د لوګار والی محمد حلیم فدایي دا د هغو هڅو یو برخه بولي چې باید تر 2013 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګوزان ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزان کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه د امنیت قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو باندو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین اے په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان د راپور لمخې دغه ناروغي اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. یو باور دی چې په افغانستان کې د نامنۍ له کبله واکسین کوونکي نسي کولی دغه کمپاینونه په سمه توګه مخته یوسي او بل لور د کورنیو بې پروايي هم د دې لامل بلل کیږي چې لا هم په دې هیواد کې دا ناروغي تر اوسه له منځه نه ده تللې. بیا هم شرغ لست. له یمن څخه راپورونه وایي دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبار په نتیجه کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عین شاهدان وایي لږ تر لږه دوه بمونه پرون په هجر ښار کې د ګڼګونی په یو مارکیټ کې ولګیدل. دغه شهر تر ډیره د شیا هوسی اغانو په لاس کې دی. د سعودي په مشر ائتلاف دوی دغه راپورونه ارزوي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې له هغه راهیسې چې د سعودي په مشر ائتلاف د 2015 میلادي کال د مارچ لورستۍ څخه د یاغانو په وړاندې پوځي کمپاین پیل کړی، تر 6200 ډیر کسان وژل شوي چې نیمایي یې ملک وګړي وو. د امریکا د بهرنی چار وزیر په پام کې لري راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبري وکړي. جان کيري د سیشن په ورځ ویلي چې دی به د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه به خبري وکړي. کيري وایي د سوریې د سولې د بهیر یو ډیر مهم پړاو ته رسیدلی دی. روسیې د ولسمشر پوتین په سفارښتنې سره وروسته له هغه له سوریې څخه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل کړه چې په جنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبر لپاره هڅې روانې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویرې او تاوتریخوالي خورول بللی دی. ولسمشر اوباما پرون په واشنگتن کې د سینټ پیټریکس په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د وینا پر مهال خبرې کولې او د روان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډک او پاروونکي اقدامات د نه منلو وړ وبلل.
I reject any effort to spread fear or encourage violence or
دی وای زه هر هغه څه ردوم چې ویره خوروي او تاوتریخوالي تلمونه وي. خلکو ته د خبرو موقع نه ورکوي او یا هم امریکایان له بل سره اچوي. زه د وګړې په هیڅ چې لا هم مشري په واکې لرم د هیڅ هغه کس ملاتړ به ونه کړم چې دغه ډول سیاست کاروي. ولسمشر اوباما اشاره په ځانګړي ډول هغو شخړو ته وایي چې تېره جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ونښتې. اوباما وایي دی یوازینی کس نه دی چې په دې پیښه کې خواشینی سوی دی. د اوباما په خبر امریکا هغه هیواد دی چې د بیان ازادي پکې تر ټولو مهم حق بلل کېږي او باید وساتل شي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ توریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر د مارچ پر 15 ویل چې پولیس د یو ځنګله په جنوبي برخو کې د یو اپارتمان د پلټنې لپاره ورغلی وو چې د کور د دروازې له خلاصولو سره پرې امنیتي ځواکونو ډزې وسوې. پولیس شاوخوا 15 ساعتونه وروسته پر کور یرغل ورور او یو مشکوک کس چې کلاشونکوف ورسره ووژل شو. دغه دفتر زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې دوام لري. په دې عملیاتو کې څلور پولیس ټپیان شوي دي. په بلجیم کې تر اوسه 11 کسان نیول شوي او د پاریس د تیر کال په بریدونو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د خبرونو پای
سید کمال شارف او چې د افغانستان او نړۍ خبرونه درواورول مننه ترې کوو. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مو د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي نیکولایس هیسم ل څرګندولو خبره وچوي. افغانستان په 2014 کال کې هم لا غسوندو سره مخ وی چی په 2015 کال کې لدی بام خبر شي چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړی چې کله افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستان نه به وایستل شي. په لغمان کې دینی عالمانو په یو غونډه کې د جګړې پر خېل خو وغه کړی چې نور د جنگونو لاس واخلي او سولې ته دی راشي. د بغلان په دندغوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ایزو پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دا او نور رپورټونه د افغانستان په اړه لرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیې له سوریې څخه د خپل ځواکونو ایستل پرون پیل کړی دي. د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسي. سمو غلا ساده راډیو ناوړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولایس هایسم وایي دغه هیواد په 2014 کال کې هم لا غستوندو سره مخ دی چې په 2015 کال کې نو موري پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې په ټولو برخو کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د دې هیواد سولې وارتي اده. هایسم پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې بهیر کې برخه اخلي. تفصیل فریبا ظاهر ناوړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي پرون دغه سازمان د امنیت شورا په هغه غونډه کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت ارزول لپاره جوړه شوې و. نیکلاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي، مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله یې د بیکاري کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې یې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربیره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکلاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنی نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومت ولې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سولې غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تیرونه یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپل منځي خبرو پورې تړلې ده، او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکلاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي، ملګری ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کار سي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غژونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه راز په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه، او وی ویل چې په دې کال کې تر 11,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو. د هایسم په خبره د دغو تلفاتو تر شا د هغوی د پاتې کسانو غم او ماتم باید هیر نسی.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پروند ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ویل چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره نه دي چمتو. خو پاکستانی چارواکي هم وایي چې طالبانو ته خبرداري ورکړي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي لا پاکستان نه بو وایستل شي. ویل کېږي چې دوه اونۍ مخکې د طالبانو مشرتابه له پاکستاني چارواکو سره په یو ناڅرګند ځای کې لیدلی، خو د پاکستان دی وړاندیز ته یې د نه ځواب ویلې. ملالۍ بشیر یې په اړه رپورټ لري.
د سولې د خبرو وړاندیزونو ته دا ځل هم د پخوا پشان طالبانو په ښکاره توګه د منفي ځواب ویلي، او اوس راپورونه راغلي چې د پاکستان وړاندیز یې نه دی منلی. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې دوی اونۍ مخکې د پاکستانی چارواکو او د طالبانو د عالی شورا د غړو ترمنځ په یو نامعلومه ځای کې پټه غونډه شوې وه، خو د غړو د مارچ میاشتې د سولې په خبرو کې برخه اخیستل رد کړی دي. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې د طالبانو مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي او کنه نو له پاکستانه دی ووزي. د د پوینا دا اقدام یوازینی کار و چې پاکستان کولای سو د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره یې وکړي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي هغه وخت تیر سوی دی چې دوی د طالبانو په ډله زیات نفوذ درلود، او دا ډله اوس د پاکستان په کنټرول کې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاوخوا درې اونۍ مخکې ویلي وو چې د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره طالبانو ته پرانیستې نه وي، بلکې هغوی د دې کار لپاره یو ټاکل سوی او ځانګړی وخت لري. ښاغلی اتمر له روسیې څخه د سلګونو میله وسلو ترلاسه کولو په مراسمو کې ویلي وو چې د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونو پریکړه کړی ده چې باید د هغو ډلو پر وړاندې چې سولې ته غاړه نه ایږدي جدي اقدام وسي. طالبانو ته د پاکستان له آخري خبرداري سره د دغه هیواد دوه چارواکي چې نومونه یې نه دي یاد سوي وایي طالبان د خپلو پسرلنیو حملو لپاره تیاری نیسي او بیرته په افغانستان کې حملې پیلوي. د پاکستان یوه متقاعد جنرال چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې دخیل دی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې په میدان کې د طالبانو پرمختګ د سولې د خبرو موضوع ته تغیر ورکړی دی. د پوینا کې پاکستان له دغه هیواد د طالبانو د استلو خبرداري ورکوي دا موضوع به دومره اغیزمنه نه وي ځکه دا ډله به په پاکستان کې د پخوا په شان په تنظایونو تاړتیا نه لري. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی په دې باور دی چې اسلام آباد او طالبان دواړه هڅې کوي چې ځانونه له دغو کورني او بهرني فشارونو لیرې کړي. ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل دې هر څه ته په پام سره پر پاکستان باید تکیه ونه سي. طالبان او پاکستان دواړه هڅه کوي چې د سولې خبرې وسی خو ځکه چې طالبان په قطر کې د اسلامي امارت په نامه دفتر لري او دا دفتر باید په رسمیت وپیژني. افغان حکومت په قطر کې حضور نه لري. پر همدې بنسټ مذاکرات ځنډیدلي دي. هغه څه چې پاکستانیانو طالبانو ته ویلي دي چې هغوی به وباسي اوس مهال دغه رښتیا او صادقانه خبره نه ګڼم. په واشنگتن کې په وډورډ ویلسن انسټیټیوټ کې یو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي د پخوا په پرتله طالبان اوس جګړه درولو ته ډیر کم لیواله دي. د کوګلمن په وینا د وروستیو پرمختګونو سره او شایي په راتلونکي کې هم طالبان برتری لري او نه غواړي له جګړې لاس وکاږي. نفیس زکریا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وایي له طالبانو سره د وروستۍ لیدنې په اړه نه دی خبر. د ده په وینا هیواد یې نه دی خبر چې څوک له چا سره ویني او د هغوی د خبرو اجنداوې څه دي. ټاکل سوې وه د سولې مستقیمې خبرې د مارچ میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د هیئت د طالبانو، چین، پاکستان او امریکا د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وسی، خو طالبانو په دې خبره کې خپل ګډون رد کړ. د سولې د خبرو راتلونکي څرګند نه دی او پښتنه دا ده چې آیا د طالبانو له حضور پرته به څلور اړخیزه غونډه تر سره سي او کنه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لغمان کې دیني عالمانو د جګړې پر خېلو خو غږ وکړ چې نور د جنگونو لاس واخلي او والي ته دې قاړه کېږدي. لا دې غونډې درې ونې وړاندې هم دیني عالمانو ورته غونډه کړې وه چې دا د هغې په تعقیب بله جوړه شوې غونډه ده. په اړه یې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري رپورټ راستولی.
مولوی عبدالغفور خمینی وویل په هیواد کې د روان وضعیت په اړه دیني علما مسؤل دي چې خپل غږ پورته کړي او د خپلمنځي جنگونو پر ضد فتواوې ورکړي.
ځکه علما د عوامو مرجع ده، اهل علم دي، د عوام اعتماد ده، اونش مطلب باندې دا یو ډیر معتمد مرجع ده او د علما مسؤلیت د الله په نسبت باندې ده. لکه څنګه چې دی دا ولس اول دوه سالو په مقابل کې جهاد ته تشویق کړي، اوس دا ولس او دا ملت سولې ته تشویق کړي. دا د علما بهتري ونډه ده، د منابرونه په محافلو کې، په مساجدو کې، په درسي حلقو کې دا د علما ونډه ده چې دا سوله تشریکی کې د موږ ملک امن امان او سوکالي رشي.
یو بل دیني عالم مولوی محمد یونس شمخیل ویل په سوله او یووالي کې د هیواد او اسلام ګټې نغښتې دي. نو موري ویل دا چې اوس د دولت مخالف لوري حزب اسلامي حکومت سره د مخه مخبرو تلوالتیا خودلې دا د سولې راتګ لپاره شین چراغ دی. دی وای نوري وسلواله ډلې دی هم د ملي ګټو خوندیتوب په خاطر د سولې خبرو ته غاړه کېږي.
زه دا دوه ورځې کې چې خبر شوم چې محترم حکمتیار صاحب صلح ته لیوال دی، زما خپل نیکپالی دا دی. حکمتیار لیواله دل داسې فکر وکړي چې ټول افغان لیوال دی او ان شاء الله دا به کامیاب ګام دی صلح او صلح به بیا راځي ان شاء الله. زما دا یقین دی چې دغه پراتلو باندې افغانستان کې به امن برازي او صلح پورې رام به مضبوطی.
د لغمان د حج اوقاف رئیس نجیب الله هاشمی ویل د دینی علماو مسولیت دی چې د دولت مخالف لوري سولې ته وهڅي. هاشمی وایي په دې ټولنه کې دغه ډول حرکتونه ګټور دي او دینی علما به تر هغه پورې خپل ناس ته دوام ورکوي تر څو له هیواد د خپلمنځي جنگرو ټغر ټول شي.
علما یعنی ډیر زیات سکولې شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی، سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راو بلی. یقینا علما کرام په دې کې ډیر ویل لاس رل شي او موږ باندغه خاطر باندې علما دې ته حسو او دې اندغه هدف هم د دې غونډې مدغه د علما کرام نور د پخوا په سر باندې آرام کیننی.
د لغمان دینی علماو د سولې او یووالي په خاطر د ناس داسې محل تر سره کړ چې لیوی خو د حکومت او طالبانو ترمن د خبرو هڅې روانې دي او بل پلو د حکومت مخالف لوري حزب اسلامي دولت سره د مخامخ خبرو تلوالتیا خو دلې او په پام کې د چپنګ دی راتلونکو کې د دوی ترمن د روغې جوړې خبرې تر سره شي.
بلخوا د مشرانو جرګې رئیس او غړي د هیواد امنیتي وزیر د اندېښنې وړ ګڼي. د مشرانو د جرګې غړو پرون په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې امنیتي مسولین په دې اړه د ځواب ویلو لپاره جرګې ته ورغواړي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره شیبې شمیري، خو د جګړې لمن لا هم په هیواد خوره ده. بلخو د نوي کال په درشل کې په سیاسي غونډو کې هم د امنیتي وضعیت د خرابېدلو او د ولسوالیو د سقوط خبرې تیزی شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو ولسوالیو سقوط له شرمه ډک وبلو. خغلی مسلمیا ټینګار وکړ چې طالبان او داعش د افغانانو دښمنان دي او تر کومه چې د سولې خبري وي نتیجې تر رسیدي د دغه ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. هلمند، کندوز، روزګان، ننګرهار د مشرانو جرګې د غړو خوا د نام نه ولایتونو په سر کې اچول. سناتوران د افغان حکومت نه غواړي چې د دغه هیواد د دښمنانو د ځپلو او د لاسټللو سیمو د بیرته نیولو په هدف لاس په کار شي. د مشرانو جرګې غړی ګلاغا اعظمي ټینګار کوي چې د ځینو ولسوالیو سقوط او د امنیتي ځواکونو په شاتګ وسلوال مخالفین باجوړته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د امنیتي وضعیت د ښه کېدلو او له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په خاطر د پوره چمتووالي خبره کوي. د دفاع وزارت د وایم رسیال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ځپل لپاره ځانګړي پلانونه ترلاسه نه دي لري.
مونږ هغه څه چې راته مسؤلیت سپارل شوی او زموږ رسالت دی د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ورنه دفاع کوو. هر ډول ستونزې چې په راتلونکي کې زموږ ټولنه اغېزمنه کوي موږ به یې پر وړاندې محاربوي پلانونه جوړ او ترسره کړو.
سګنې ژمې د تیرو کلونو په پرتله د سختو نښتو شاهد وو. که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا په ژمي کې بختوال مخالفین امنو پټنځایونو ته تلل، خو سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو جګړو ته دوام ورکړ. بلخو امریکایي چارواکو 2018 زیږدیز کال د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره له ننګونو ډک کال بللی دی او ویلي دي چې افغانستان به په دغه کال کې د پراخو جګړو شاهد وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکې له مخالفینو سره د حکومت د سولې خبري ضرور غني. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت باید په دې خبرو کې د افغانستان قضیه او مدني ټولنې لپاره ونه ورسي. تفصیل خان محمد سین دروړی.
سره له دې چې لوسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې په پام کې و د مارچ په لومړیو کې به وشي ځندېدلې، خو د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه اکسومپ په دې خبرو کې د افغانستان د خزو او مدني ټولنې پر وړاندې تاکید کوي. د دې شبکې غړو د سه شنبه په ورځ په کابل کې له طالبانو سره د دې خبرو لسره پیلول ضروری وګڼل او ویل چې حکومت د دې لپاره یو هر اړخیز ستراتیژي جوړ کړي. دوی یو اعلامیه هم خبره کړه چې د یاد شبکې غړي حمیرا ثاقب ولوسته.
با توجه به تغییرات مهم و اساسی اخیر در ساختار شورای عالی صلح،
دیوول د سولې د عالی شورا جوړښت د سولې لپاره سلور اړخیز او هڅو د مخالفینو د حملو زیاتوالی او د ملکی تلفاتو زیاتیدو ته په کتو سره د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه دغه مذاکرات مهم ګڼي او د مدني ټولنې او خزو ګډون پکې حتمی ګڼي.
در روند مذاکرات صلح حتمی میداند.
د شبکې د سولې لعالی شورا وغوښتل چې په دې خبرو کې د هیواد د ښځو 15 کلنې لاسته راوړنې، د بیان ازادي، مدني پرمختګونه او بشري حقونه خوندي وساتل شي او د هیواد پر اساسي قانون د معامله ونه شي. د سولې لپاره د مدني بنسټونو د شبکې غړو دا هم وویل چې د سولې د عالی شورا په جوړښت کې دي داسې کسان ځای پر ځای شي چې مخالفین پرې باور ولري. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي رادیو ته وویل د دې شورا په نوي جوړښت کې د افغانستان خزي او مدني ټولنه په پام کې نیول شوې او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي.
در تشکیل جدید شورای عالی صلح خانما در
د سولی د عالی شورا په نوی جوړښت کې شزید مرستیالان او مشاورینو په پوستونو کې سته او مدني ټولنه ته هم حق ورکړل سوی چې په مذاکراتو کې برخه واخلي او خپل نظریات له مخالفینو سره شریک کړي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې د ښځو او مدني فعالانو نه ګډون د ښځو د حقونو او مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې لا معلومه نه ده وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضریږي او که نه، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې دا خبرې به په نږدې وختونو کې پیل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بغلان په ډنډغوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. دغه سیمه افغان ځواکونو په وروستیو کې له طالبانو څخه نیولې. زموږ خبریال ابراهیم صافی د بغلان ډنډغوري ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ راستولی چې په ګډه یې اورو.
د بغلان ډنډغوري او شهاب الدین سیمې په کوم ځای کې چې شاوخوا څلوېښت ورځې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه وه، اوس دغه ځای یوه بله بڼه خپله کړې ده. کورونه نړېدلي، سړکونه او پلونه یې د پخوا په شان نه دي. آن یو شمېر کورنۍ له دغو سیمو نه د جګړو له امله کډه کولو ته اړ شوي وې. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغو سیمو کې یې د طالبانو زور زیاتی لیدلی و، خو په خبره یې اوس د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو له ځوراون خلاص نه دي. د دغې سیمې یو تن اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا پر عامو خلکو زور زیاتی نه دی شوی او دا هسې اوازې دي. د دغه ولایت د امنی قمندان جنرال عوض محمد نظري وایي
قانون همیشه
دی، وایي قانون تل له مظلوم نه ملاتړ کړی دی، د ظالم په طرف نه دی. هر کله چا چې ظلم کړی دی، چا چې اسلحه لرلې ده، هغه چا چې د دولتي حاکمیت په وړاندې قیام کړی وي هغه خلک پیژني، کشفي ارګانونه یې هم پیژني. په هیڅ ډول زه له دې سره موافق نه یم چې عام خلک دې توهین شوي وي او بې ځایه دې نیول شوي وي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنیت قمانداني مسؤلین وایي چې دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په هغو سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو نه یې نیولي دي سو امنیتي مرکزونه جوړ کړي. د بغلان د امنی قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی، وایي د سیمې د ساتنې په هدف د محلي پولیسو شاوخوا اولس بیسونه جوړیږي. طبیعي ده چې د سیمه ییزو او ملي پولیسو ملاتړ به له ځان سره ولري. د ښاغلي بشیر په خبره د شهاب الدین په سیمه کې یو شمېر بیسونه جوړ شوي او په نورو باندې کار روان دی. د افغان امنیتي ځواکونو په خبره د وسلوالو طالبانو لپاره د بغلان د ډنډیخوري او شهاب الدین سیمې ډېرې مهمې وي او غوښتلې چې له دغې لارې شمالي ولایتونه ناامنه کړي، خو د دوی په خبره چې له ماتې سره مخ شول. د بغلان په ډنډیخوري او شهاب الدین سیمو کې جګړې وروسته له هغې زور واخیسته چې په دغو سیمو کې لومړی د برېښنا پایې وویشتل شوې او له هغې وروسته په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو شاوخوا څلوېښت ورځې دوام وکړ.
خبری است د ساينس انلاین د راپور لمخې سامسونګ شرکت وایي چې د خورا زیاتې حافظې درلودونکی هارډ ډیسک یې جوړ کړی او بازار ته یې راایستلی دی. د دغه ډیسک حافظه یا میموري 15.6 تریبایټ ده. سامسونګ شرکت د تیر کال په اګست میاشت کې ویلي و چې د داسې هارډ ډیسک پر جوړولو کار کوي چې 14 تریبایټ حافظه ولري. په 14 تریبایټ حافظه کې نږدې 3 میلیونه صوتي یا آډیو فایلونه، تر 4000 زیات فلمونه یا نږدې 15 میلیونه ډیجیټلي عکسونه ځایېږي. دا هارډ ډیسک صرف 6 سانتي متره اوږدوالی لري. تر اوسه پورې د دغه هارډ ډیسک بیه لا معلومه نه ده، خو ګومان کیږي چې بازار ته د دې میموري له راوتلو سره به د نورو موجودو فلشونو بیې ټیټې شي. حاضر دمه په نړۍ کې موجود هارډ ډیسکونه چې په بازار کې موندل کیږي له 8 تر 10 تریبایټونو پورې حافظه لري. دا هارډ ډیسکونه د سیګیټ او ویسترن ډیجیټل کمپنیو له لوري جوړیږي.
ویجا
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غشنا رادیو اوریده خو زموږ غغله ازادي رادیو نوریده ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. اوس هم په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمل شارف نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استاذي وای په دغه هیواد کې د سولې د بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې لستون سره مخامخ دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله دواړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ. د افغانستان په څلورو جنوب ختیځو ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین پیل شو. په یمن کې د سعودي عربستان د ائتلاف مشرۍ په هوایي حملو کې 1,000 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریه څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویری او تاوتریخوالي خورول بللې دي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ توریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی.
سپوږګل آزادې رادیو نوري د روسي ځواکونو له سوریه څخه وتل پیل کړی. دا کار د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه وروسته لغه پیل شو چې په جنوا کې د نړیوالو په منځګړتوب د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې ازادي اوریدونکو او د انصاف پلټه پروګرامونه له یاده مباسي.
روسی رسنیو د سو څلور دیش ډوله جنگي الوتکو لمړنۍ جو پښودلې چې د مارچ پر 15 بیرته روسیې ته راستنه شوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسي ځواکونه به لا هم د داعش په القدی پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت دمخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالیتوب خبرې وسي. د روسیې د پوت لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبري اعلان ته ویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده.
موږ نه اسلابیم، موږ یې وسیلیم، نو دلته ته نه نوژن.
دا وی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پریږدو، برعکس موږ به هغه لنور هم ډیر کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمیر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. سباندې پینځه میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړې کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په غیوات کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14 نیټه د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې په جنیف کې د سوریه د 15 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل شوي، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسي ویلی. دی وایي نن عمده هدف دا دی چې باید د سولې د هڅو په پراخه کچه ملاتړ وسي. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دوو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیرول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي. سپینې مڼۍ وایي له تر اوسه هم وختي دی چې تمه وسي روسیه به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مڼۍ ویان جوش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنګټن به دا اقدام څاري. دی وایي لومړنۍ نښې ښیي چې روسیه به دا کار پر مخ بوزي، خو لا هم وختي دی چې ووایو دا به پر اوضاع څومره اغېز وکړای سي. دغه راس نور اروپایي او د ملګرو ملتونو چارواکو د روسیې د پریکړه ستایل ده. دوی وایي چې د روسیې د پریکړه په سم توګه عملی سي نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډیر کړي چې بل اخر په جدي توګه خبرو ته غاړه کشي. تر اوسه دا هم څرګند نه ده چې آیا کرملین د دغه پریکړه په اړه لوړاندې ولسمشر اسد ته ویلي وکړي څنګه. د اسد دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14مه ټلیفوني خبرې وکړي او په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور پر کمیدو موافقه کړې ده. په سوریه کې د 2018 کال له مارچ څخه کورنۍ جګړه پیل شوې او تر اوسه څه باندې 2,00,000 کسان پکې وژل شوي دي او میلیونونه نور له خپل کورونو بې ځایه شول.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries.
لاوروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله او بریا دې وسې. دوستانو پس له ډېرې مودې مو بیا هم د خپل معلولین ورونو ستونزره واخیسته. د پکتیا ولایت نه یو ورور د معصوم په نوم له موږ سره اړیکه نیولې او ویلي دي چې په نورو ولسوالیو کې د معلولین حقوق توضیح شوي دي خو د دوی په ولسوالۍ کې نه دي توضیح شوي. دا چې معصوم ورور د پکتیا ولایت د کومې ولسوالۍ له موږ سره اړیکه نیولې او نور د خپل ستونزې په اړه څه وایي په خپل به له د څه خواورو.
نوم جما معصوم ته تحصیل د پکتیا ولایت سید کرم دی ولسوالۍ نه ستون زما دا د ورکه چې ديار له سوال څلور نو يم کال دي اول نه تر اخره پوری مفتي ماش نه درکلي موږ چې دا ورغله زما ورسو اول رفیل چې څلورم روبه کې اول روبه کې دوم روبه کې درم روبه کې څلورم روبه کې بل اخره جواب راکې چې پیسې خلاص ولې او په نوبت باندې د ولایت پختیا ول سوالو ته په نوبت باندې هغه کړو پچا چولې او موږ احمد آباد او د شت کرم له سوالې ټو پچو مرکز ګرځې سي ورکړو سوالو ولې چې رئیس موږ دې ګرځېز دا اوس دماغ خاص یار کې معلومي واردم ایماسون بیا قومي تضاد لري یو د ماسون نه کول لري نو په اوس راځي چې نوې په کابل تلالو مزایره وکړي هغه وکړي شورا تلالو شورا جواب راکړي بل اخره کار تم نه اجتماعي تل یو ویل چې په نوې کال کې بودیجه چې راشي 1950 یم کال 1950 یم کال بودیجه راغله هغه چې اوس په پکتیا ولایت په شهر راغلي دي چې ورسو یا چې ورغله موږ تامن سو والي صاحب جامر وکي والي صاحب محترم ته چې ورسو دروازې خو دې ته ولاړ موږ نه شي ان الله سنه در یخده نو هغه ته موږ ته یای شي او عسكري ولاړو شي ولا کته ټوپنګ نه زنه متر ولا دیګه پایته مې دم کنه مال خیر ور موږ باندې خدای زور شه زله تا باندې باندې خدای زور ور شي چې په ورو لري وس حکومت موږ ته راکړي د پیسې په دې وطن کې حق لرو په دې بوله کې حق لرو ولین وجه مخت خپل د والد دفتر نه یی دي ابل ورس پیسې راغلی دي اوس پیسې موږ ته راغلی دي موږ ته ولین راغلی دي چې په څنګه نیم کال کې تاسو پیسې دي چې څلور نیم کال ما کوو څلور سو کسانی سر څلور سو کسان د سیمپرادی خلک هم څه نور ول سوالو کې چې یو نیم پاتې ده کنه چې د سی پینځو شپږو لاسو کسو ته غالب رسیدلی نور هیڅ اتم نه رسیدلی کارتونم پلاس دي اسنادم پلاس دي اسنادم دوه کارتونه پرم نه یی درې کارتونه پرم نه یی نه پر نه یی صاحب نه روانه ټول به لاس او به فوک آیات راځیم کومه که دوه کارتون لرو محکمه ته باندې ماجر کی موږ محکمه ته ماجر ولی موږ قانون منو موږ اساسي قانون هم قبول کړی ده سر سر کوم نه لیدا هر محکمه چې موږ دې پیسې لوي کار دې عجیب بانګم لرما کار دې اسناد می مکمل دي یو جمانه ده ټول ما یې بنه کوم ما شخلی لاس کاله پنځه لاس کاله چې موږ غوښتنه ده چې موږ به لاس موږ به فوک والی صاحب ته وزر کوو د چوک چې موږ پیسې چا چې نیولې دي د خپل رئیس کار تامینات چې ما دې ولاتې پکې دې موږ چې ورسو هغه چې کی دروازې کول دي بلې اجازه خدای دې ما شخه دې دې حکومت دې کون دې ورن دې دې بانک نو رغول هغه خلې دې دروازه کول کړي خپل نفر ته ورکړل او موږ ته ورغول یای چې تاسو نفر نه لري تاسو نمائنده نه کوي مختلف باندې راټکې موږ نو نو ټوپک لرو نه کو تک لرو نه بل څلور چې دې دروازه ور ماته غیر قانوني کارم نشو دا دې راډیو افغانستان دې هغه نه پښتنه وکړي چې سعادت صاحب نه دې راډیو دې خلکو هغه پروګرام ته په کراتو کراتو ماوین دی والی اجر کړی دا یغه وخت وعده راکړی دا اما یا چې وو بالکل دې غول سوالو ماشونه پاتې وو سوالی نه راکې
د انصاف پلټکې
دوستان د خغلی معصوم دوستان د معصوم رور ستونزمو د افغانستان د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د شهیدانو او مالین د برخه د موینه میرمن جمیله افغانی مخه ته کې خودله غلی افغانی په دې اړه راته وویل
ترڅو فعلاً د میرو به ما پول آمده ای پول ما فعلاً بر معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پولی که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15
په حقیقت کې فعلا چې موږ ته پیسې راغلي دا موږ د دفاع وزارت شهیدانو او معلولینو ته ورکوو هغه پیسې چې د ملکی شهیدانو معلولینو دي ان شاء الله چې د حمل د میاشتې تر 15 پوري براسي لکه څنګه چې تاسو په هیجه بودیجه موږ په اختیار کې نه ده چې پیسې مو په اکاونټ کې وي او هغه بیا راوخلو وری کړو وری نه کړو او یې وځندو دا په مالیه وزارت پوري اړه لري چې څه وخت موږ ته پیسې رالیږي چې پیسې موجود دي ورڅخه اجرات وکړي نو که دغه ورور د دفاع وزارت معلول وي تر نوروز پورې به اکاونټ ته پیسې راسي خو کله ملکی معلولینو څخه دی ان شاء الله چې د حمل تر 15 به اکاونټ ته پیسې ورسي پرته له نورستان او فاریاب څخه چې موږ هلته بانکي سیستم نه لرو نور په ټولو ځایونو کې سیستم بانکي دی هر معلول خپل بانکي اکاونټ لري چې پیسې پکې حواله کیږي موږ خپل هیڅ ریاست ته په نقد ډول پیسې په واکې نه جوړ کړي په سیستم کې مشکل سته په خوانی پورونه هم په دولت پاتې دي په دې برخه کې کار روان دي خو وخت نیسي خود څلور اتیاوم کال د حقوق په اړه د مالیه وزارت د حکم لمخې موږ کولای شو چې د 95 کال د تخصیص لمخې د پیسې ورکړو خو هغه شرایط چې دوی په موږ ایشي هغه د دې چې سیستم باید بایومټریک سي چې ستونزې تر ډیره هوار سي چې موږ وکولای شو دغه سیستم د روان میلادي کال تر وروستیو پورې یوازې په کابل کې رامنځته کړو او په نورو ولایتونو کې ډیر وخت غواړي
سیستم بایومټریک تر اخر سال ایسوي یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم. در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه د ازادۍ رادیو د حقیقت څه د خبرونه چې تاسو اوریدله په دې لکه تاسو هم سوند لري لمخ سره شریک کړئ چې وکولې شو تر یو ځای ورته حل لار پیدا کو زموږ د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ د ټلیفون شمیره مو ده 0992 تر بل موزه اجمل تورمان پر وې وخت کې خدای سپارم خو نه ولري
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونی را رسیدلې پیغامونه در تخبرو. لکه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړه او ناامنۍ روانې دي، او موږ ته هم تر ډیره د ناامنۍ په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلې دي. چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واورم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي، او موږ ته په پیغام سپتون کې دستګاهي پرې شې دي. تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسئ.
بلې، السلام علیکم. زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ د هلمند ولایت امنیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی. نو زما هیله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي، او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه سي مشکلات ولکم دا اوس شي روان دي. نو زما دا هیله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي. هلمند ولایت ورځ تر بلې حالات ډېر خراب دي. مننه، دا پیغام باید ورسیږي.
زه د هلمند سنگین ولسوالۍ یم. دلته دم درالو سپنجوایي کې ماجر یم. دا زموږ د هلمند ولې څوک سر نه ګرځي. موږ خپل د بادشاه ته دا خواهش کوو، دا زما پیغام دی سوی کې زموږ بادشاه ول په افغانستان سر نه ګرځي. موږ کار سره ډاکټر اولاد ورکړي، کوم بل تور کړي. زموږ را اما مشرف غنی ته چې ورکړه رایه هم دغه ته ودرول. دا زموږ ولایتونه د سکوت په حالات کې دي. دم درال د برای ماښامه صدر نن ماښین په هیڅ کول سوالی کې جنگ شروع د مرګونو نه پیږي. زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د حکومت به ته ځایونه ونیسي، به ته زموږ خپل ولسوالۍ را صدقه کې ګرځي کې او زیږی راګر کې بیرته موږ خپل په اوزو کې خپل پر ځایو باندې کښینو. د یو خوا د کجدغه د پاکستان د حکومت راسترات کې د بل خوا د طالبان باندې کېږي. دا موږ څوک موږ څو در څو بدای د بل په ولایتو کې د بل په دغو کې به جنگونه به میرا باندې حال وي. موږ نه روښه دې د افسوس سره ژوند موږ دې د ستړیا په حالات کې. موږ به چاته موږ د پښتنه کوی تاسو ته په موږ سره نه ګرځي. وایي موږ سره یو څه قدر کې دغه نه کوي. بعد سلام د ټول د رادیو کارکونکو سلامونه وایم. دا غوښمه پیغام دې ورور نه شرکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زش حکمت د نادالی ولسوالی من ولایت نادالی ولسوالی. دا پیغام ازادی رادیو ته پیژنم. هلمند په ولایت کې جګړې ډېر زور نیولې ده. د حکومت جنگ په واسطه نه دی پراو نو غورځي کورو کې شدي او کوشنیان باندې شهیدانه یې تر اوسه پورې یو طالبوم نه دی باندې جوړ. جګړه په واسطه نه پرا پر پریخر دا سیمه روبلی دا ولې مسلمانان او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دښتو په دغه پرتو سیمو کې هیڅ نه ورته رسېږي. هلته پراته دي. اوسه زما پیغام دي ټول اورېدونکو او لوڼو ورګانو ته ورسېږي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. څه دا درخواست لري چې تاسو ټول د زموږ رغواوري او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کړي چې دا مسلمانان څونه په کلیګوي کې دي، څونه په جنجال کې دي، څونه په تکلیف کې دي. دا جنګونه شروع دي، د خلکو کښتونه پاتې دي، دغه دی خاص سیلابونو بارانونه باندې رانه متکی اگر ختم کړي دي.
بلې، السلام علیکم. محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه خبر کوم. تاسو دا د دې رادیو ټولو کارکونکو په غوږ کې سلام وایم. پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راځي چې جګړه سخته جګړه روانه ده، په ګریش کې جګړه روانه ده، په مرچ کې جګړه روانه ده. که چېرې امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت ته جدید توجه روانه دي، دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي. د هلمند کې جګړه پراخ کېږي. که چېرې مرکزي حکومت جدید توجه هلمند ته ونه کړي، دا ولایت به له سقوط سره مخ شي. ډېر مننه وسلام.
د اوریدونکو پیغامونو خوم واوریدل. د ژمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ایدو او شکایتونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. اوریدو ته تاسو را بولم.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زمون قوتونه دي، هلته د جګړې فشار شته دی، مګر زمون قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي. جدي کوم مشکل نشته دی. نور د جګړې فشار دی، موږ جګړه تاییدو. هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي. هلمند ته په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدو.
بله وزیر صاحب د بارامچه پسیمه کې وای پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي
خونه د خو منګه هغه کې زمونږ پالیسی روخانه ده یو سانتی متر خاور منګه خپل چاته نه پریګدو نه چاته اجازه ورکو وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی ده چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زمونږ په خاوره تجاوز وکړي جواب به مغه سه غحماتون کوي
اوس تاسو دا ردوی چې دوی نه دی راغلي د خو یا جنگ نه شوی
تاسو ته هم کچيري څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که داسې عمل ترسره کړي زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي
بلې وزیر صاحب د موساکله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو د هغې بېرته تک
قوتونه نه دي وتلي زمونږ موساکله کې قوتونه دي هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي
د دفاع وزارت وین دولت وزیري و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي اوس به هم ورسو هغو نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بېلابېلو موضوعاتو راستولی دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه یې راسره شریک کړي دي
السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم پس سلام چې د هغه کسان اوري چې هغه زموږ د ولایت مسلمین دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت خوا باید زموږ ملکي خلکو مرجوب وي او ضرورتو ته پاملرنه وکړي باید د وطن خلک زیر نه کړي نو دغه زما غوښتنه ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه زه د چنارتو د ولسوالۍ د مسؤولو څخه خبره کوم السلام علیکم چې پیغام نشته
زما دا پیغام دی چې انډواله د حکومت دغه مکمل اربکیان دي که څه بله وي دا د پاک باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ چې دی دغه اربکیان ور بد کړي دي نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک پوره کړي حکومت به ټوله خلک او ټوله ولس راټول شي حکومت به دغه خپل واک ورکړي کرایت دی که حکومت کې ټوله دغه تاوتریخوالی پیش کړي دي دا دغه خلک پیش کړي دي دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي هغه دغه خلک دي چې دغه مسلمانان زیري او د مسلمانانو سرونه کوي دغه خلک چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت دا چې حکومت انتخابات ورته وته مخصوص خلک ورته وته چې دغه دغه ثوره کوي او یا په دغه لپسې سر ملي او د سر حکومت باندې نو که چیرې دا زما غوښتنه ده که چیرې ومني چې خو دې کنه و سلام خدای مو مات
دایلی السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ خبرو کوم دلته چې پر ملي اردو باندې مې پتاوي چې عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځي نو هیله مو ده چې د افغاني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي اوس له خیره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د یلمن ولایت مجید خبرې کوم د گریشتا دشته زما د حکومت د طالبان صدا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري سره کښینې د خلک مشرموي د ولس مشرموي خپل جوړ او روغ سره وکړي دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بازار کوي نو خدمت نه لرو د خدای په امان
السلام علیکم نورستان ولایت چرچنو د ولسوالۍ خبر سره کوم دلته زموږ د حکومت اربکی دی د اربکیان به هیڅ سخت ظلم را سره کوي کورونه مو ولي شپنه مو ولي وطنونه مو ولي د دې د لاسه نه بوج پوجي کوي څو نه خپل کښت ور پلای څو ورور دا ک زموږ ته هم باید لوړ مقامات ورسي
السلام السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دوی دم د کې نه خبرې کوم زه مې ستیږي ورورا چې موږ ته د حکومت د خوانه لار بند ده او هیڅ څه نه را پرېږدي او اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو
دا پیغام چې په موږ باندې لارې بندې دي په موږ باندې کوډ غوړي غنم دا شي ګران دي لارې بندې مو دا حکومت دا خو یې چې موږ د لارې ازادي کې ورس موږ ته ګناه درات او ورس ګناه بل هغه موږ دا خو یې چې موږ د لارې ازادي کې ورس مشان ارزان چې موږ دا حکومت خو یې السلام علیکم
الو السلام علیکم زه پتولا د نارسراج د ولسوالۍ څخه
پیغام پریږدم. زه د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم مر د ناری سراج کانال د کونډي و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو مر د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم. نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دي. نو موږ غنم کرلی دي غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي. نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رانیسو. نو دا غنم موږ وچ کړو موږ دا بچان په چش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو. د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې بند دی د ولې پر سربان پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلی وو. دل دوزر والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل دوزر والا وشتلی وو پر لاس باندې زخمی کړی وو. نو برته کار پاتاسو. نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي و مې روانو ته چې لازمي کانال را ترایل کی. و سلام په احترام ازادي راجوی زنده آباد.
سلامونه دې کې ویلم ملمانز محمد ظاهر اتل سر د پون بډي کم روګر ولایت اذر رساله چخه ورور شل علمن خلک درته پنا کچ دند پیغامونه پری دی ما په رساله کې امن ده. را سه د اذر حال وګوره د اذر سره کو ګوره کوې د اذر د لپاره مدوم را غرازي د اذر کې سرک پوخ نستا د تایرو میدان پوخ نستا تایرو ګورځي د لچی شو ګورځي ته میدان لري دی تایرو په چابه کې راځي چارسو کې تایرو د کې نه بیا په هغه حال کې مې وو میدان نه لري دی تایرو میدان نه لري پوسټ سرک نه لري دا لازم نه ګرام کې حضرت خدمت چا کړای کوی وکړای پوسټ سرک سوتا پوسټ نه جوړ سرک سوتا لار اخلاص دي دا د تایرو را شام مسافر دی وځي په وخت پورې هغه د تر پات شي تایرو دا کی وړي چې ګدای نه شي لاره خوش دي کومه چې لار دي خلک دا خیره ده چې ما غږ لوغ محمد ورته وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید کندهار ولایت احمد شاہ آباد شارف خبر کوما. دا سی په ټول افغانستان کې بیکاری د کاروبار نشته. نو حکومت وایي چې داسې یو فابریکه یا یو شی جوړ کړي خو برکونه خراب کړي. نو حکومت اسې موږ دا هیله کوو چې کوچنۍ فابریکې جوړې کړي یو سلسل یو نیم سل کسان به کار پکښې کوي. نو ټولو ته به یو نوکري نه کوي د ماښام ګوله پکښې برابره شي. حکومت خو داسې لاس تر زنه ناستې شي ګر سره هېڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک به چش کوي چش به نه خوري. دا زموږ چې رایې دوی ته ورکړي مونږ ته خو هېڅ فایده نه راورسول. دا د اشرف د کرزې 15 کاله تېر کړی دا اشرف غني یو نیم کال تېر کړي. نو موږ دا خواست کوو چې تاسې یو کوچنۍ فابریکې جوړې کړي. ټول مسلمانان ته به یو لوی لوس کار. نو په هر ولایت کې دوی دوه فابریکې جوړې کړي چې ناکې پر موټرانو په کورګنډانو ورکوي پر فابریکو یو وخت چې خلک دوه وي درته وي چې بس دا یو سوال دی. د غریب دوای و ټول مسلمانان ته کوي وسلام.
السلام علیکم. زه محب الله د زابل ولایت خکه افغان نور سوال فتاس سره په تماس کېم. احترام دلته د سکرو ډیر مشکل ده. حالا په قلات کې د سکرو ډیر په مشکل راکې ډیر په سخت تر لاسه کېږي. په شپه شو د بوتلانه کې وتل شي نو که دای شي نور مقامات از نور خبره غوړه سوي تاسو دراجو جره مننه.
زه محمد الله د بلوچستان د لرلای څخه خبره کوم. ما د زابل په حق لباند دغه د شمزو په ولسوالۍ کې په دا 15 کاله کې د 2 روپۍ د 2 افغانۍ کارم نه دسوي. نه مکتب ستا نه روډ ستا نه د چشانو بستا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نو زما له علي صاحب د نور همکارانو څخه دا غوښتنه ده دای د شمولزو ولسوالۍ ته توجه زیاته کی
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم پاتې ورسید. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مویم. د خبرونه په پای کې د پیغام سپټون کې د اسکا شمیرې درته اعلانو. در سره ویل کې یو بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریکي. ازادي رادیو هڅه کوي چې تاسو دغه پیغامونه نشر کړي او د مسؤلینو تر غوږې ورسي. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو